ورشو د مهمو خبرونو لاندېستا. د برېټانیا حکومت خپل ټول ادباو وخت چې افغانستان ته سفر ونه کړي. برېټانیا نن په یو اعلامیه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کار کوي چن بلل او زیاتوي ډېر احتمال سره چې ترهګر په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي. د برېټانیا د حکومت په اعلامیه کې د برېټانوي وګړو د توقیف ته خطر یادونه هم شوې. طالبانو رسمان په دې اړه خبرګون نه دی ښودل. فرانسې د طالبانو له زندان د خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې لیکلي مرتضی د جنوري لومې راهیسې 240 اتیا ورځې د طالبانو په بند کې وو. په دې اعلامیه کې د فرانسې ولسته خبریال مرتضی بهبودی خوشی کېدل یو فرصت بلل شوی او د مطبوعاتو ازادي او په ټوله نړۍ کې بېله خنډ راپور ورکولو ته د فرانسې په ژمنتیا ټینګار شوی. مرتضی بهبودی تیره چهارشنبه د طالبانو حکومت له زندانه خوشی کړ. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا وایسا کال افغانستان سره تر ټولو ډیره بشری مرسته د امریکا متحده ایالاتو کړې ده. اوچا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال افغانستان سره 2.2 میلیون ډالر بشری مرسته شوې چې په دې کې 300 میلیون نه ډیر کومک د امریکا متحده ایالاتو کړی دی. تاجکستان افغانستان سره د سرحد پوګدو کې سلیر وشنوي امنیتی پوسټې جوړې کړې دي. دا پوسټې د لخش شمس الدین شاهین روشان اشکاشا مرغاب او قروخ په سیمو کې جوړې شوې دي. تاجکستاني رسنۍ وایي چې دغه پوسټې د جمهور رئیس امام علی رحمان له ځانګړې لارښوونې سره سمې جوړې شوې دي. په غور کې د طالبانو چارواکي د غرد خویدو په پیښه کې د څلورو تنو د مړینې خبر ورکوي. په غور کې د طالبانو د امنیه قمندانې وین عبدالرحمن بدری په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه د دولتيار ولسوالۍ په لکه مزار کې لیکل شوې ده. په دې بیان کې راغلي چې د جمعې په ورځ څلور تنه له غره خاورې د خپل کور د جوړېدو لپاره توګلې چې غر پرې راوخوید. په قربانیانو کې دوی ماشومان دي او ټاکل شوی ده چې نن په مصر کې یو سر مشریزه جوړه شي. دا غونډه د دې لپاره جوړیږي چې دا وی رشته د غزي جګړه د منځني ختیځ نور سیمو ته خبره نشي. د قاهره په غونډه کې به د یو شمېر عربي او اروپایي هیوادونو مشران برخه واخلي خو په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر نور هیوادونو نشتون د دې سبب شوی چې څوک ډیره تمه ترې ونه کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له کانګرس وغوښتل چې 1.5 میلیارډ ډالر نظامي بودیجه ورته تصویب کړي. سپینې ماڼۍ پرون ویل چې له دې بودیجې به 1.5 میلیارډ ډالر اوکراین او 4.5 میلیارډ ډالر اسرائیل ته ځانګړي کړي. مننه چې را سره وي. اوس هم لږمنې سره سم نیمه نړۍ او وروسته درسي ساعت خبرونه خبرې کوي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان د نن لري او په کور دي لا بلې خو ځینې داسې انلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پر جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بلابل لري دي په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونو جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي او انلاین خدمات وړاندې کولای شي.
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
که یو سړی کار پیل کړي هغه کې شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي. خو هغه لکه سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورتیا لري، استعداد لري، نو هغه دي د خپل استعدادونو یا ورتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري په بشي چې څنګه ځان ته یو انلاین کار پیدا کړی. انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیر د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، د برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې انلاین صرافي، د انلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابر وی. د پکتیا اوسیدونکو عبدالله زرمتای وایي کانلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کم شي.
د بیکاری لمنځړو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس پکار شي چې یو لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تیر لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسي لري. تقریبا کې وایو اټکلي کېدای شي لاس 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ لاسرسي ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسي لري. لري، نو دوی کولای سي چې د انټرنیټ نه راي ترلاسه کړي. بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای سي، چینلونه جوړولای سي، آنلاین صرافي کولای سي او آنلاین خدمات وړاندې کولای سي. زموږ یو څو بیلګې لرو هم، ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې د ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا یو ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولای شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سم دلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره، نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار لبرکت ژوند ډیر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، داغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارتنرشپ کوو، نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډیر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15,000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیو چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي، وایي ځوانان کولای شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زه خپل هم همدا دوه وختونه دي، یو خو محصلین تر استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال تر استفاده وکړي، او دوم قدم کې پراتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویب سایټونه شان چې هغوی ستاسو کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه د هغو شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی دی، غواړي په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې ډېر معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یو ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبانیو کی ترڅوس دا غټی ته ورسیږي. بیا غو وخت کې غټی ته رسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسی. بیا غو وخت کې د دې ته بعد یو کار پسترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځنی وکړای شي د کامیابی لپاره.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
دا
تر ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیلګې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ کنه تاسو ته بیا پته لګي چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډېرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان ته ترلاسه کړي نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راویستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي ځان اپډیټ وساتي تازه معلومات ترلاسه کړي او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي او ما هغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر ځرې کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي. خو مثال کله چې دی پې پوه شو بیا یې را پیلوي څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بېرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي او هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه ده چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیلګې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي کنه هغه تر ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي. له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي ویډیو مو کړي ایډیټ هم کړي هر کار پہ کولی شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي. یو سرلیک ډېر زیات مهم دی, تمنیل ډېر زیات مهم دی, مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی, دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولی شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي کولی شي په فیسبوک کې شیئر کړئ, په ټویټر کې شیئر کړئ, په نورو ځایونو کې شیئر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غیر خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او دا سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغې ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک له لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډز چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي. یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي. هغوی یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈ جی ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سی دی هغه پیسې به راوستل ګران ده بلکې د ډیرو خو ناممکن ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کېږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل یې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا زده نه وي خو هغوی ته نه وایي دا څنګه زده ده کنه.
دوی چې خپله منلې ده چې زما درس نه زده کېږي، درس یې څنګه زده شي؟
څه چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي.
داسې ځوانان ډیر دي چې وایي درسې نه زده کېږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کښېني یا په کور کې کتابونه ولولي، بیا یې هم په ذهن کې څه نه کښېني او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې له بل غوږه وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باوري شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولی، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډېر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولی. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس یې نه زده کېږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي درته درس تشریح کرا کېنې هلته درس یې زده نه وي، لرګی باندې وهل کې موږ ماتې درس نه زده کېږي. داسې درس هم نه راکوي مکتب کې چې موږ مطالعه وکړو. یا روایت نوټ وایي چا زده نه وي بېخي هغوی ته نه وایي دا څنګه زده ده کنه. سزده دې هم نه وي وهي دي کور کې وایي درس وایي درس وایي، او مکتب کې سزه بیا هلته وهل کوي. بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي، او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کې سره تکوي.
خپل هم سمپیان موږ دې سم کې درس نه زده کېږي، استادان ورته بد نومونه هم سمپیان زموږ رشخان پوهې د تختیم اخته راواړي ورته تنبل او ته درس نه زده کوي ول نه زده کوي. کورس لاړ سیم کور کې پوښتنه کوي پلانکی زده کوي ټول درس نه زده کولی. محصلین رشخان پوهې وایي وروسته دی د خبرو سره د کوي کله چې استاد وایي یا استاد خبر ورته کوي استاد نه سد تکوي دوه تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثناءالله احمدي وایي ډېر ځوانان په ټولګي کې په درس مرکز نه کوي، او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او دوی د توجه چې وي بل خوا وي، څوک ګیمونه وایي څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کښېني استاد درس ته صحیح په فکري مجهز وي نو درسو ته چې صحیح فکر او غوږ نیول وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډېر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید د درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه موږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د په سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځني درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او بیا دا ټول د امتحان پای ته پرېښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تېرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطه کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي یا د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کېږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دي دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډېر لوی سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلی دي چې زما درس نه زده کېږي، درس څنګه زده شي؟ د دې محصلینو لپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کېږي. دوی وایي چې موږ څه زده کولای شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولای شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل بخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوی چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق امیرزی وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغې موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړی او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو ځوخی کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غی نښه کوم مهمه نقطې راو باسم تلته یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دار چې ذکر یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثره وخت زین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کیږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ترازی ته دای کی یو د دې سبب کې اشتر ډیر ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه مم دا غواړم چې مطالعه کوم شاتنټونه زنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګ خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي
ما به هنر کې مدد ته دمر ارزښ نه ورکړي ما معنا ته پکې ارزښ ورکړي
چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اسفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي. ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا سره غلی دی، دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمته ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل دغه زمونږ تګلارې زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي فی په حوالری باید وکولای شي خپل محصولین زده کوونکو ته خزده کړ ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستر یو د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصول او شاګرد پوی کړي او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصول یا شاګرد ځان ته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد د کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دینه ډډه ونه کړي چې نوٹ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوٹ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوٹ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دینه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسئله، ځینې کسان عادت لري، ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکېږي، مثلا د دوو نفر ترمنځ، د دریو نفر ترمنځ، د پنځو نفر ترمنځ د یو بل نه پوښتنې کا تبادله افکار منځ ته راځي، دا ډېر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي اتاق ته، نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ آواز باندې یا په جګ آواز باندې درس وایي، هغه خز دکېږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپی پانا باندې ښه ګټور کړی دا چې د ازما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي. ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه وساته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید شاید وقت یا زمان مشخص دیتن کو شاید که چیر وقت زمان مشخص کو شاید زده کون که یا مسل علاقمندی علی والتیه د مطالعه سره محدود کری یا کم کری او فرد د دو احساس وکری چې زب ازادی نه لرم یا خپلواکی نه لرم چې انتخاب کړم چې تو وخت باید درس وایم حتما ضروری نه ده چې تاسو هر وختي درس وایې خپل عادت ته مو ګوري هر وخت مو چې زین آرام وو هر وخت مو چې خسته نه وایې زله نه وایې کولای شي درس وایې ولی سحر وختي تجربه ثابته کړې چې سحر وختي تاسو درس وایې یو ګلاس چای وڅکې یو ګلاس اوبه وڅکې یو ګلاس شیدې وڅکې خپل زین مو آرام کړئ کافي خوب وکړئ بیا کولای شي چې خد درس وایې سحر وختي او ټول هم انشتاین نه دی او دا هم زوایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دی اما درسونه مو کم کړئ ټول هڅه مکوئ چې پیو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ کم کم درسونه وایې هغه مهم موارد یاداش کړئ ویل کې دي ځان څنګه بیا خلاص کړئ بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ تل مو هڅه دا وي چې حفظ مکوئ موضوعات له یادې مکوئ موضوعات بلکې د غوسه تمرین وکئ او کولای شئ چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمام شي
درنو اوریدونکو دا تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي تر بیا خو وخت ولري.
خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ